واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم زنزرانی یوسف زیم تاسو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه کسان د سخت لوږې سره مخامخ دي چې له دې جملې نه 6 میلیونه کسان تقریبا په قحطۍ کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو دغه ادارې د یکشنبه په ورځ په رپورټ کې ویلي چې د افغانستان بشری وضعیت مخ په خرابېدو دی او د نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې په دغه وضعیت کې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي اوچا په خپل تازه رپورټ کې زیاته کړې چې هغوی په 2003 میلادي کال کې د 3.1 میلیونه ارمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارد ډالر ته ضرورت لري د دغه سازمان په وینا ټاکل شوی سکال په دغه هیواد کې 15 اویا زره ماشومان د سخت خوارځواکۍ 2.3 میلیونه ماشومان د متوسطې خوارځواکۍ او 1.6 زره امیدواره میرمنې چې ماشومان ته شیدې ورکوي د خوارځواکۍ سره مخامخ شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې خبرداري ورکړې چې افغانستان دریم کال لپاره د وچکالۍ سره مخامخ شي په خوارځواکۍ اخته داروغانو شمیر به پکې 40% زیات شي د اوچا په خبر افغانستان د دریم کال لپاره د وچکالی او دویم کال لپاره د اقتصادي زوال سره مخامخ کیدونکې دی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ولی هغه کسان چې د دوی نظام تخریبوي واجب القتل دي د افغانستان د محلي رسنیو په حواله ندیم په قندهار ولایت کې د طالبانو د مفتیانو او قاضیانو د فراغت په مراسمو کې په یو وینا کې ویلي دي د نظام تخریبونکي که په جبه باندې وي که په قلم باندې وي که عملی تخریب کوي دا ټول هغه خلک چې هغه باغیان بلل کیږي واجب القتل بلل کیږي دغه طالب چارواکي د کومې مشخص ډلې د نوم اخیستلو پرته د طالبانو د حکومت مخالفینو او منتقدونو ته خبرداري ورکو او ویلي دي تاسو سر تیمبکۍ ته مخه کړي او د بهرنیانو د دسیسو سره افغان ولسته ستونزې جوړوي موږ هم تاسو مقابله او ځپلو ته تیار یو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون یو شمېر طالب چارواکو په ورسته اونیو کې د دې ډلې د حکومت د کړنو په اړه انتقادي څرګندونې کړې دي د ایران حکومت لخوا افغانستان ته د سلګونو افغان بندیانو تر سپارل کې دروسته طالب چارواکي وایي چې ټاکل شوی دغه بندیانو د سیاسي د شریعت او قانوني اسنادو په اساس فیصله شي د طالبانو حکومت د زندانیانو چارو ادارې د شنبې په ورځ خبري اعلان ته په لیګل پیغام کې ویلي چې د ایران حکومت تر دا مهاله 1,500 افغان بندیان افغانستان ته سپارلي دي د طالبانو حکومت د زندانو چارو ادارې مشر محمد یوسف مستری په هرات فرا او نیمروز ولایتونو کې اړوند ادارو ته سپارښت تنه کړي چې د غزندانیانو دوسی زر تر زر وسیړي او د شریعت ترانا کې د اسلامي امارت د قوانینو په اساس پریکړه وکړي د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ مرستیال مایک پنس چې غواړي په 2024 کال کې د جمهوری ریاست انتخاباتو کې د جمهوری غوښتون کې ګوند لخوا کاندید شي په خپل مخکنی مشر تر ټولو شدید انتقاد کې ویلي چې تاریخ به هغه مسول وبولي خاغلی پنس په واشنگتن ډي سي کې غونډه کې ویل جمهور رئیس ترامپ غلطو ما د انتخاباتو د نتیجې بدلولو حق یې نه لرلو مایک پنس هم دارنګ ویل چې ترامپ په شخصي توګه د دې مسول او چې د 2020 کال د جنوري په شپږمې ټي خپل پلویان بلواته وهسول ترسو کانګرس پری نګری چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نتیجه تایید کړي د مخکنی جمهوریت مستیال هم دارنګ ول چې د ترامپ به باکانه سرګوندو لکبلې کورنۍ او د کانګرس په ماڼۍ کې د ټولو موجودو کسانو ژوند په خطر کې اچولې وو اروپای شرکتونه د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکو چې اروپای ټولنه باید سمدستي د انرژي مصرف راکم کړي او مقررات اسانه کړي کنه نو شرکتونه به د دې اتحادیې غړي هیوادونه پریږدي اروپای اتحادیې هڅه کوي چې زرغونه انرژي ته وده ورکړي او د دې اتحادیې هیوادونه هغه شرکتونو ته په ځرا پوره چاپیریال برابر کړي چې غواړي پاکه انرژي وکاروي اروپای کمیشن به پروانونه کې اوتره وړاندې کړي چې د اروپا د بریښنا بازار کې شنه یا زرغونه انرژي د حسابولو لپاره جوړه شوې ده د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان سره د دریو شل اوریزو سیالیو لپاره د 13 لوبغاړو نومونه اعلان کړل د سیالۍ د مارچ په سلیریشتمه شپګیشتمه او ویشتمه نیټو د شارجه په نړیوال میدان کې کیږي. د پاکستان په اعلان شو لوبغاړو کې شاداب خان د دغه لوبډلې کپتان دی. د پاکستان د شل اوریزو د کپتان بابر اعظم په ګډون دغه هیواد ځینی نور مخکخ لوبغاړي شاهین افریدی، محمد رضوان، فخر الزمان او حارث روف په لیست کې نشته. د پاکستان کرکټ بورډ په یو اعلامیه کې ویلي چې د غلو غاړي باران وکړي. د پاکستان او افغانستان د کرکټ ادارو سمو د مخ کې د دغه دریو لوبو په اړه موافقه وکړه او بیا یې رسمي اعلان وکړ. قدر منو اوریدونکو دا خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم هغه څرګندونه چې ویلي دي د هغوی د نظام تخریب کوونکې واجب القتل دی بیلابیل خبرګونونه راپاره ولیدي. د چارو یو شمیر شنونکي وایي طالبان حتی د ډیرو سالمو لارښوونو او مشورو زغم هم نه لري. ندیم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر څوک چې د بهرنیانو په دسیسو افغان ولس ته ستونزې جوړوي ځپلو ته یې چمتو دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په کندهار ولایت کې د طالبانو د مفتیانو او قاضیانو د فراغت په مراسمو کې په یوه وینا کې ویلي چې د نظام تخریب کوونکي باغیان نه واجب القتل بلل کیږي.
د نظام تخریبونکي که په ژبه باندې که په کلام باندې که عملي تخریب کوي دا ټول هغه خلک دي چې هغه بغاوت بلل کیږي واجب القتل بلل کیږي.
دغه طالب چارواکي د کومې مشخصې ډلې د نوم اخیستلو پرته د طالبانو د رژیم مخالفانو او منتقدینو ته خبرداری ورکړه. وی ویل هر څوک چې د بهرنیانو له دسیسو سره افغان ولس ته ستونزې جوړوي هغوی مقابلې او ځپلو ته چمتو دي.
د دې لوړ پوړي طالب چارواکي د خبرې درې هدف ښکاري. یو دا چې دوی په مجموع کې په نظام کې دننه هغه کسان په خپل خبره باندې ټارګټ کړي دي چې هغوی باندې دا شک دی دا تور دی چې ګواکې دی د شیخ هیبت الله په نوم کس خبره نه مني. او دوهم هغه کسان دي چې هغه اوس د بلې جګړې لپاره په تیاری باندې بوخت دي. او دریمه خبره د دوی دادا په دې پیغام کې چې د طالبانو د تیل وړپوړي چارواکي له لوري خبر شوې دي چې ګواکې پر رسنیو کې د مکاتبو د خلاصون په تړاو باندې د خلکو مخ واړوي هغه وویروي.
ندیم په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې له کار او تحصیل څخه د افغان میرمنو د منع کېدو له امله د طالبانو پر رژیم کورنۍ او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو شمېر جګپوړي مشران هم د خپل حکومت په ځینو کړنو خوښ نه دي. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سلواغې په 22مه په خوست ولایت کې د طالبانو د اوسنۍ ادارې چارواکي د واک په انحصار تورن کړل او ټینګار یې وکړ چې اوسنۍ وضعیت د زغمل وړ نه دی. د چارو یو شمېر شنونکي وایي په افغانستان کې دیکتاتوري شکل نظام حاکم دی او هیڅوک ډیر سالم نقد هم نشي کولی. دغه شنونکي وایي حتی د طالبانو خواخوږي هم د طالبانو حکومت ته سالمې مشورې نشي ورکولی.
د دوی هدف ټول سیاسي مخالفین، رسنۍ، ژورنالیستان او هر هغه څوک چې د طالبانو په ناسمو پریکړو باندې نیوکه کوي واجب القتل بولي، چې په دې کې محلي او نړیوالي رسنۍ او ژورنالیستان هم شامل دي.
په څه باندې یو نیم کال کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د مخالفینو غږونه یې ځپلي او د فعالانو د پوهنتونونو د استادانو او معترضو ښځو په ګډون یې خپل منتقدین نیولي، وهلي او ټکولي دي. اروپای ټولنې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د یاد ډلې د امر بالمعروف وزارت سرپرست محمد خالد حنفی د تاوتریخوالي او د ښځو د حقونو څخه د سرغړونې له کبله د اروپای ټولنې د بندیزونو په لست کې شامل کړل. طالب چارواکي په داسې حال کې د خپل نظام تخریبونکو ته ګواښ کوي چې افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شدید فقر او بېوزلۍ سره مخ دی. ملګري ملتونه وایي چې افغانستان 2023 کال د نړۍ د پراخ او ناوړه بشري کړکۍ سره پیل کړی او د یاد هېواد 23.3 میلیونه وګړي چې د ټول نفوس له 3.2 برخې کېږي بشري مرستو ته ضرورت لري. یا سازمان ویلي دي چې دا حالت هم د رقم او هم د شدت له پلوه د وخامت ښکارندوی کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
تاسو زموږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. افغانستان کې د ماين پاکۍ د مؤسسو چارواکي وایي د نړیوالو ټولنې لخوا دغه هیواد د ماين پاکۍ د پروګرام سره مرستې ډېرې کمی شوې، چې ورسره د 15,000 ماين پاکونکو له ډلې اوس مهال 20,000 د ماين پاکونې په پروګرام کې فعالیت کوي. د نړیوالو ټولنې د مرستو کمیدو په افغانستان کې د ماين د قربانیانو په اړه د معلوماتو د ټولولو په پروګرام باندې هم اغیزه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
افغانستان کې د ماينونو د پاکولو پروګرام چې شاوخوا 2 کال وړاندې د ملګرو ملتونو لخوا پیل شوی و سم په دغه هیواد کې دوام لري. خو د ماين پاکۍ د مؤسسو چارواکي وایي چې په تیرو نږدې 2 کلونو کې د دغه پروګرام سره د نړیوال ټولنې مالي مرستې کمې شوې. د MDC په نوم د ماين پاکۍ د مؤسسې رئیس شهاب حکیمی امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ماين پاکۍ په پروګرام کې 15,000 ماين پاکانو کار کاوه، چې اوس یې شمېر له نیمې څخه هم راکم شوی.
ماین پاکی پروگرام کې 15,000 کسان مصروف وو. د افغانستان په مختلفو نقطو کې دوی مصروف وو او ماینونه یې پاکو، خو اوس دغه تعداد 2,000 کسانو ته رسیدلی او ماین پاکی موسسې هم څه دي د همدغه بودیجې د کمښت په اساس باندې د دې فعالیتونه محدود شوي دي. پروګرام باندې سخت منفي تاثیر کړی.
د MDC د ماين پاکۍ د مؤسسې رئیس وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو پرته چې لا هم افغانستان کې د ماين پاکۍ د پروګرام سره مرستې کوي، نورو مرستندویه هیوادونو د دغه هیواد د ماين پاکۍ پروګرام سره مرستې بندې کړي.
لکه پخوا مختلف هیوادونه خصوصا اروپایي هیوادونه، جاپان په دې برخه کې ډېر زیات فعال ول، دوی مرستې را لېږلې، مګر دوی اوس پیسې نه ورکوي. یوازې د امریکا متحده ایالات د افغانستان ماين پاکۍ پروګرام ته، مختلفو ملي موسساتو ته، نړیوال موسساتو ته پیسې ورکوي چې خپل فعالیتونه په مخ بوزي.
ښاغلی حکیمی وایي چې د نړیوال ټولنې د مرستو کمیدو تر ټولو زیاته اغیزه د افغانستان ماين پاکانو د همغږۍ په مرکز فعالیتونو باندې کړې ده.
نړیوال مرستې دوی باندې بدلې شوي دي او د دې کار ډېر زیات مهم ده. که چیرې د دوی همغږي یا هماهنګي نه وي، نو په افغانستان کې د ماين پاکۍ پروګرام کار غیر ممکن ده. نو په دې اساس د هماهنګي مرکز حمایه د نړیوالو په اساس د نړیوالو په واسطه ډېر زیات مهم ده، او دا باید ورسره مرسته وشي تر هغه پورې چې دوی وکولی شي چې د پروګرام د هماهنګ په شکل چې پخوا دی دا مسئولیت درلود او اوس هم دا مسئولیت ډېر په هغه باندې په مخ بیایي په فعال توګه دوی سره باید مرسته وشي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماين پاکۍ د پروګرام د راپور له مخې وخت طالبانو د بیا رسېدو د مخه هره میاشت په افغانستان کې په اوسط ډول د ماين په چاودنو کې 160 تنو ته مرګ ژوبله رسېده. اوس مهال د ماين پاکۍ پروګرام سره د مالي مرستو د کمیدو له امله د ماينونو په چاودنو کې د تلفاتو په اړه د معلوماتو د ټولولو پروګرام هم اغېزمن شوی. د اداره وایي چې د تیر 2020 میلادي کال په اوږدو کې افغانستان کې د ماين په چاودنو کې یوازې 130 تنو د مرګ ژوبله د رسېدو ریپورت ورکړ شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماين په چاودنو کې د 1,000 تنو تلفات ثبت کړي دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د ماين د پاکولو د چارو ریاست هم وایي چې نړیوالو مرستو کمیدو د دوی په پروګرامونو اغیزه کړې ده، او د ماینونو په چاودنو کې د قربانیانو په اړه د معلوماتو د ټولولو پروګرام ته ډېر زیات زیان رسولی دی. افغانستان کې د ځمکې د ماینونو څخه کار اخیستل د 1990 کال په وروستیو کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل په کلونو کې پیل شو، چې بیا وروسته مختلفو پوځي ډلو هم په دغه هیواد کې د ماینونو د مختلفو ډولونو څخه د خپلو مخالفانو د ځپلو لپاره کار اخیستل پیل کړ، چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو صفو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوي. روسیې د اوکراین په بخمود او نورو خاورونو کې بریدونه زیات کړي دي. د امریکا غاک خبريالي ویرونیکا بالډراس په خپل راپور کې ویلي چې د اوکراین ځواکونه د جګړې په ډګر کې د لوجستیکي ستونزو سره مخ دي. بلخوا د کاتولیک عیسویانو روحاني مشر پاپ فرانسیس د اوکراین سره د همدردی او پیوستون پیغام ورکړی.
د واګنر په نوم روسی جنگی ډلې خبر ورکړی چې د همدې اونۍ په پیل کې د اوکراین ختیځ باخمود خار په جګړه کې پرمختګ کړی. د ورایا ورانی شوی ودانی او وسلوالي جنگی ډلې ښکاری، خو امریکا غږ د انزورونه چې د روسی ریانوستي خبری اژانس هم خبر کړي په مستقله توګه نشي تاییدوله. د میخائیل په نوم یو اوکرایني عسكر د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې اوکرایني ځواکونه تر سخت فشار لاندې دي.
واشکو زافیشاته فورتایڅ بخمود
د بخمود خار دفاع ځکه ډیره سخت ده چې د دښمن ډیر ځواکونه همدلته سوق شوې دي. ترڅنګ د خراب حواله مل مونږ نقلی وسایت نشو کارولای، ډیر خټي دي.
د څلور څلوېختم کنډک قومندان چې په ګری یادیږي وایي د دې ټولو ستونزو سره سره سرتیری نشي کولای چې په لخوا ته پام واړی.
روبوته یې زوژده، روبوته یې پوستینو.
مونږ ته ډیر کارونه مخې ته پراته دي، په ټوله ورځ کې هیڅ وقفه نشته. که امر وشو مونږ د شپې هم د تیارسي
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی خپل ولس ته په وینا کې وویل چې د روسیې په بریدونو کې ډیر زیان ملکی خلکو ته رسیدلی.
دا بېرحمه هیواد هر ډول وسلې کاروي، توغندي، توپونه، ډرونونه او هوانونه کاروي. دوی یو مقصد لري چې ژوند تباه کړي او د بشریت په نوم هر څه ختم کړي.
د باخمود خار په لویدیځه کاستین تونیفکا ناحیه کې اوکراینی پولیسو خبر ورکړ چې په توغندیو او کلسټر بمونو باندې ملکی خلک ټپیان شوي او ډیر کورونه وران شوي. په جنوبی ولایت خرسون کې درې تنه پر راکټي حملو کې وژل شوي. د خرسون یوې اوسیدونکې ګالینا کالیسنوکوی هغې سودا کوله چې برید وشو.
چاودنې چې وشوې زموږ موټر پکې له منځه لاړ، خلک زخمي شول. موږ دا شیبه په دوکان کې وو.
د جګړې د شدت زیاتېدلو په وخت کې د کاتولیکو عیسویانو مشر یو ځل بیا د سولې او امن غږ کړی دی.
راځئ چې د خپلو هغو ورونو سره همدردي او د پیوستون لاس ورکړو چې له جګړو کړیږي او زیان ویني. او تر ټولو مهم دا چې بېګناه وژل شوي او اوکراینیان مه هیروي.
د پیوستون او همدردۍ دا پیغام هغو زرګونو خلکو ته ورسېدو چې د روم په سنت پیټر څلور لاره کې د یکشن بې دوه د پاره راغون شوي.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د نسبي دموکراسۍ په دوو لسیزو کې د رسنیو او بیان ازادي یو څه پرمختګ وکړ. د سیاسي او ټولنیزو خبرونو ترڅنګ په رسنیو کې د ښځو فعاله حضور او سره د ښځو لپاره ځانګړو خبرونو او سټیشنونو جوړول هم له مهمو لاسته راوړنو نه ګڼل کېده. خو د جمهوري نظام د سقوط سره د رسنیو کارونه او خبرونه هم د نسبي سقوط سره مخ او یا هم محدود شوي. په دې راپور کې د افغانستان په شمال کې د دوو رادیوګانو مسؤلین د طالبانو په حکومت کې پر دوی او خبرونه یې د طالبانو له لورې پر وضع شوو محدودیتونو او امکاناتو غږیدلي.
سلام شاگردان عزیز، صبحتان بخیر.
صدای بانو چې د بلخ نه په تیر جمهوري نظام کې د شمال زمده مېرمنو لپاره په ډیرو امکاناتو خپرونه درلودې، اوس په محدود امکاناتو محدود خپرونه لري.
سبق ما بسیار سر مشورات داشتیم که به خاطر مشکلات اقتصادی که داریم و همچنان اجازه ندادن بانوان که صرف شب در رسانه کار بکنن، ما نشرات خود را به 12 ساعت ساختیم که از 6 صبح الی 6 شام می باشه.
با بلخ که در صدای بانو در رادیو مسئوله وی، اوسنی نظام که خزو تا کار کول گران خبره ده. د طالبانو له لورې محدودیتونو افغان خزن نن سبا د ډیرو ستونزو سره مخ کړی دي.
کار تحت حکومت فیلی بر خانما دشوار هست. نبود فرصت های کاری بر خانما البته آنها را مواجه ساختن با مشکلات سخت اقتصادی.
د همدې رادیو د خبرونو مسول وای د طالبانو لخوا پر رسنیو سانسور او پر خبريالانو کاری محدودیت د سبب شوی چې د پخوا په څیر خې او ګټور خبرونه ونه لري.
تفاوت هایی که نسبت به سابق در رسانه ما آمده ای هست که ما قبلا برنامه های تفریحی زیادتر داشتیم و از طریق ما شنونده هم زیادتر می داشتیم، ولی فعلا ما برنامه های تفریحی نداریم و همچنان برنامه به صورت حضوری نمیتونن که در رسانه ما بیاین و ما هیچ برنامه‌ای نداریم که مهمان ما رو بخواییم و برنامه داشته باشیم و همچنان برنامه ما تحت نظارت می باشه و همین خاطر ما نمیتونیم که برنامه خوبی را داشته باشیم.
با فاریاب ولایت که هم د صدای بانو یا د خز غک رادیو لورت ستونزی سر مخته.
محدودیت هایی که فلان وضع شده دختر خانم ها نمیتونن تو به علاقه بیشتر بیان بر ما همکاری بکنن، چون قبلا درخواستی هم زیاد بود که باید امر ما همکاری میکردن.
ده چه طالبانو د خپل حکومت په پایل کې لکوره د محرم پراته د خزو وطل منع کړل، دغه رادیو مسؤوله وی همدې محدودیتونو مجبور کړه چې لکوره خو د طالبانو د نظارت او څار لاندې خبرونه جوړې او خپرې کړي.
ما هر روز نمیتونستم که با مرم و خود برم در دفتر و در اونجا باشم و برنامه پیش ببرم و بعد از محدودیت ها چون رادیو را آوردم در خانه از طریق خانه ما برنامه ها را پیش میبرم و اکثرا فامیل من باید من همکاری میکنم.
شما را خوش آمدید میگم به یکی از دیگر برنامه های مکتب و قسمی که شما آگاه
با بلخ او فاریاب ولایتونی که در صدای بانو یا در خزقک رادیوگانو مسئولینی وی ای وقت پراونه هم در مسئول و طالبانو لی اجازه پرتن نخبرید. دودای پا وینا سر لده چی خبرونه از دیر محدوده او بدل شیویدی او هم دارنگا در پخوا پسیر اوریدون که هم نلری. خدا چی پا افغانستان که طول تعلیمی دروازه دنجون و او خوز پر مخ تدلی دی در روزی نیزو پروگرامونو خبرول در هم دی رادیوگانو للاره گتواری بولی.
ای برای کلگی اوایدا هست که چون مکاتب بسته است، کورس‌های آموزشی بسته است، به همین دلیل ما برنامه های آموزشی را روی دست داریم و روزمره ازش استفاده میکنیم و برادی خود نشر میکنیم.
با افغانستان که در رسانه پا کار در محدودیتونو پا لر که در رادیوگانو بندیدو او کاری محدودیتونو نه یوازې معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي، بلکې د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې د معلوماتو لمخې د 1015 خزو په ګډون 1900 خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دنده هم له لاسه ورکړې دي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د پلازمېن کابل په شمول په ټول هیواد کې د پولیو ناروغۍ په ضد کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د پولیو د لمنځه وړلو بیړنۍ مرکز وایي د 15 کلونو نه کم عمر ټولو ماشومانو ته واکسین او د ویټامین ای کپسول باید ورکړل شي. لیمه امرخیل په دې اړه رپورت را لېږلې.
روغتیایي چارواکي وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین په یو ډیر ولایتونو کې پیل شو چې ورسره به نږدې 9.4 میلیونه له 15 کلو څخه کم عمر ماشومانو ته واکسین او د ویټامین ای کپسول ورکړل شي. د پولیو د ماوا کولو بیړنۍ مرکز مسؤلین وایي چې دا کمپاین به 4 ورځې دوام ولري. کابل کې د پولیو د لمنځه وړلو بیړنۍ مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن آشنا رادیو ته د کمپاین په اړه داسې وویل.
دا ځل په ټول افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین پلان شوی دی چې نن ورځ شروع دی. ټولې به 4 ورځې په بر کې نیسي. په لومړۍ 3 ورځو کې زموږ ټیمونه ورځي ټول ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلو څخه کم وي هغه واکسینوي، او په 4مه ورځ دوی په مس یا پاتې شوي ماشومانو پسې ګرځي چې کوم د واکسینو په دوران کې یا چیرته سفر تللی وي یا د واکسینو نه بې برخې پاتې وي هغه دوی واکسینوي. زموږ د دې کمپاین هدف 9.4 میلیونه ماشومان دي.
د ښاغلي مومن په وینا په 3 ولایتونو کې به د پولیو کمپاین یوه اونۍ وروسته تطبیق شي. نوموړی له والدینو غواړي چې له واکسیناتوران سره د کمپاین په ښه تطبیق کې همکاري وکړي.
زما د ټولو کورنیو نه خصوصا د مور پلار نه هیله دا ده چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي ترڅو د دې وژونکي او یا تل معلولونکي ناروغۍ نه د دوی ماشومان وژغورل شي، چونکه دا ناروغي علاج نه لري. یوازینۍ لاره یې وقایه ده او هغه د پولیو واکسین دی.
د کابل اوسیدونکو هم د کمپاین د تطبیق پر مهال واکسیناتوران سره د همکاري ډاډ ورکوي. د کابل ښاری اوسیدونکو خالد اشنا رادیو ته داسې وویل:
نن ما خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړ تر څو له ناروغۍ نه وساتل شي، ځکه چې پولیو مخنیوی خو یوازې د موسساتو حکومت دنده نه ده. په دې کې باید هر وګړی خپل مسؤلیت ادا کړي، خپله برخه پکې واخلي. او د ټولو نه مې همدا غوښتنه ده چې د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره په دې کمپاین کې برخه واخلي تر څو زموږ هېواد د ناوړه ناروغۍ څخه خوندي پاتې شي.
روغتیا پالان وایي د پولیو دوه څاڅکي واکسین ماشومان له دایمي فلج ژغوري او د ناروغیو په مقابل کې د هغوی د مقاومت سطح لوړوي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو کال پخوا د میاشتو میاشتو د ډارولو او د پندلې ټولنې د خبرداري د ردولو نه وروسته په اوکراین باندې د روسیې ارغل راتلونکی و. ولادیمیر پوتین په خپل خپلواک گاونډي باندې بشپړ نظامی ارغل پیل کړ. د دوهم نړیوال جنگ نه را په دې خوا په اروپا کې ستر ځمکنی جنگ پیل شو، او جمهور رئیس بایدن د پولینډ خپل تازه وخت د سفر په وخت کې ویلي د سولې، سوکالۍ او ثبات مهم اصول د څه باندې پنځه اویا کال لپاره په دغه کره باندې د ګډوډۍ په خطر کې و. روسي ایرغل وکړه دا د اوکراین امتحانول نه و. ټوله نړۍ د مرونو لپاره د امتحان سره مخامخ شوې ده، او هغه پوښتنې چې موږ ورسره مخامخ یو دوی ډېرې زیاتې دي. آیا موږ ځواب ورته ووایو یا موږ بلې لارې ته وګورو؟ جمهور رئیس بایدن وویل کله چې جمهور رئیس پوتین خپل ټانکونه په اوکراین وخېژول د فکر کوو موږ به یې تم کړو. دې غلطو، د اوکراین خلک ډېر زړور دي. امریکا، اروپا، له اوکراینوس نه تر پیسیفیک پورې د هیوادونو ائتلاف موږ ډېر متحدو. ډیموکراسي هم قوي وه. د دې په ځای د درکړي او توقع یې کړې وه چې کامیابي اسانه ده. پوتین د سیزلو ټانکونو او د روسي قواوو د ګډوډېدو سره مخامخ شو. د فکر کوو دا به د ناټو فنلنډیزیشن لاسته راوړي، او د دې په ځای د فنلنډ نیټوزیشن او سویډن سره مخامخ شو. د فکر کوو په ناټو کې به درز راشي او وبه وشل شي. د دې په ځای د پخوا له بل هر وخت نه ډېره متحده او یو ځای شوې ده. جمهور رئیس بایدن وویل یو مستبد د یوې امپراتورۍ د جوړولو په باره کې مصمم دی. هېڅکله به په دې قادره نه وي چې د ازادۍ لپاره د خلکو مینه له منځه ویسي. بیرحمی به هیڅکله د ازادۍ اراده له منځه یونیسي، او اوکراین به هیڅکله د روسیې لپاره کامیابی نه وي. د بمونو د چولو د پیل کېدو نه یو کال وروسته، او په اوکراین باندې د روسیې د ټانکونو د ختلو نه وروسته، اوکراین لا تر اوسه مستقل او آزاد ده. له خزن نه تر کیفه پورې اوکراینیان د خپل ځمکې لاسته راوړلو ادا کوي. روسیې تیر کال څه باندې 50% خاوره نیولې وه. په دې باندې په ویاړ سره د اوکراین زرغون او زیړ بیرغ به رپیږي. جمهور رئیس زیلنسکی لا تر اوسه په ډیموکراتیکه طریقه د انتخاب شوي حکومت مشري کوي چې د اوکراین د خلکو د ارادې استازیتوب کوي. جمهور رئیس بایدن ویلې په داسې حال کې اوکراین د روسیې د یرغل په خلاف له خپل ځان نه دفاع کولو ته دوام ورکوي، او د خپل ضد حملې پیل کړې دي. ډېرې ترخې او مشکلې ورځې به په مخ کې دي، کامیابي او ټراجېډي به هم په مخ کې وي، مګر اوکراین د مخکې پراته جنگ لپاره یو پولاد دی، او امریکا د خپل متحدینو او ونډوالانو سره یو ځای د اوکراین ملاتړ ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې له خپل ځان نه دفاع کوي.
درنو اوریدونکو خبرونه په